افغانستان کې د سهار او بجې سپې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعت خبری مجلې سره پیلوو. السلام علیکم او سهار په خیر. د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري په دې خبری مجله کې اوري چې ولسمشر حمید کرزی د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان او د نوي ولسمشر تر لوړې پورې خپلې دندې ته دوام ورکوي. د پاکستان وضعیت ته هم کتنه کوو او د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې هم اړوو. نن دوشنبه ده، د وږي اسمبلی لسمه د سپتمبر لومړۍ نیټه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون یو ځل بیا له ولسمشر حمید کرزی سره د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. راپورونه وایي په ایران کې د دوو موټرو د ټکر په نتیجه کې 14 کسان چې اکثریت افغانان دي مړه شوي دي. د پاکستان پوځ له حکومت او حکومت ضد معترضانو غوښتي چې خپل اختلافات له سوله ییزې لارې حل کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون یو ځل بیا له ولسمشر حمید کرزی سره د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر یا یوناما ویان نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته وویل یان کوبیش پرون مازدیګر د رایو د تفتیش د بهیر د پرمختګ په اړه ښاغلي کرزی ته معلومات ورکړل.
تیر مازدیګر د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ښاغلي ولسمشر حمید کرزی ته د ټول ټاکنو د دویم پړاو د پایلو د تفتیش په اړه باندې معلومات ورکړه، او د دې معلوماتو په ترڅ کې په هغه پرمختګ باندې چې فیرن دوام لري ټینګار وکړ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د تیرې پنجشنبې په ورځ هم له ولسمشر حمید کرزی سره وکتل او ویې ویل چې د رایو د تفتیش بهیر به د وږي 13 منټې بشپړ نه سي. راپورونه څرګندوي په ایران کې د دوو موټرو د ټکر په نتیجه کې 14 کسان چې اکثریت افغانان دي مړه شوي دي. د ایران مهر نیمه رسمي خبري اژانس راپور ورکړی چې د ایران د جنوب په داراب شهر کې د شمې پورز ماښام مهال ناوخته په دې پیښه کې 13 افغانان او یو ایرانی ډریور مړه شوي دي. مهر خبري اژانس وایي چې د دې پیښه قربانیان افغان کډوال دي چې ایران ته په غیر قانوني ډول تللي دي. د مسینک اتلاند او د بند امیر شامران لوبډلې د کرکټ د شپږیزه سیالیو په لړۍ کې نن مبشین فاینل یا پیلوبه کوي. دا لوبې د کابل د کرکټ په نړیوال سټډیوم کې ترسره کیږي. د مسینک اتلاند او د بند امیر شامران پرون د خپلو سیالو لوبډلو د بوست ساتونکو او د امونې هنګانو له ماتولو وروسته پیلوبې ته ووتل. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبې په خاص ډول ځوانو لوبغاړو ته دا امکان برابروي چې له تجربه کارو لوبغاړو څخه زده کړه وکړي.
دغه لوبې چې دي د لوبغاړو په وړتیا باندې ډېر مثبت اغېز کوي، خصوصي هغه ځوانانو چې په ملي لوبغاړو کې نه دي، نو د ملي لوبغاړو سره اوس په دغه سیالۍ کې دي یا په کورنۍ سیالۍ کې لوبېږي.
د افغانستان د کرکټ بورډ همدارز هیله لري چې د شپږیزې له لړۍ سره به افغان لوبغاړي د کرکټ د نړیوال جام لپاره چې شپږنیمې میاشتې وروسته په استرالیا او نیوزیلند کې جوړیږي تجربه ترلاسه کړي. د پاکستان پوځ له حکومت او حکومت ضد معترضانو غوښتي چې خپل اختلافات له سوله ییزې لارې حل کړي. د پاکستان د پوځ جوګپور جنرالانو د لوی درستیز راحیل شریف مشرۍ تیر ماښام په راولپنډۍ کې غونډه وکړه، او د غونډې په پای کې پر حکومت او اپوزیسیون دواړو غږ وکړ چې خپل اختلافات په خبرو او سوله ییزو لارو حل کړي. په همدې حال کې د اپوزیسیون مشر عمران خان ویلي چې د ژوند تر وروستۍ ساه پورې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. عمران خان او مذهبي مشر طاهر القادری له خپل زورګون پلویانو سره له دوه اونیو راهیسې په اسلام آباد کې د پارلمان او نورو دولتي ودانیو مخې ته خیمه وهلې ده. اعتراض کوونکي د صدر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. د عراق په لویدیځ رمادي ښار کې 13 کسان پرون هغه وخت وژل سول چې یو ځن وژون کې خپل موټر بم یوې ودانۍ ته نن ایست او وایل وزاوه. د عراق پولیس وایي تر رغونې لاندې له دې ودانۍ څخه د عراق د امنیتي ځواکونو د یو مرکز په توګه کار اخیستل کېدی. د پولیسو په وینا په دې حمله کې لږ تر لږه 12 نور کسان ټپیان شوي دي. او د امریکا د کانګرس دوه جوګپړو غړو پر واشنگټن غږ کړی چې د اوکراین په ختیځ کې له روس پلو بیلتون پالو او روسي ځواکونو سره د مقابلې لپاره د اوکراین حکومت ته وسلې ورکړي. د امریکا په سنا کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ډیموکرات رابرت مینندیز وویل اوکراین د هغه څه په وړاندې چې د روسیې اشغال وباله د مقابلې لپاره وسلو ته اړتیا لري. دغه راز جمهوري غوښتونکي سناتور جان مکین له سی بي اس ټلویزیون سره په مرکه کې پوښتنه وکړه، آیا موږ له دې خلکو سره د ځان د دفاع لپاره مرسته نسو کولای؟ مکین وویل چې روسیه پر اوکراین یرغل نه دی کړی، بلکې اشغال کړی دی.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو څلور ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانټیګریډ په کچه داسې اټکل کړي: کابل د تودوخې لوړه درجه 24، کښته 14، آسمان نیمه وریځ. کندهار د تودوخې لوړه درجه 28، کښته 40، آسمان نیمه وریځ. هرات د تودوخې لوړه درجه 24، کښته 19، آسمان شین. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 28، کښته 24، آسمان نیمه وریځ. او جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 24، کښته 24، آسمان ګرد او غبار.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري په افغانستان کې د سهار 8:06 شوې. ولسمشر حمید کرزی د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان پورې خپلې دندې ته دوام ورکوي.
قانون انده درې چې مو حامد کرزی مسولیت پیښې تر هغه وخت پورې چې منتخب رئیس جمهور د لوړې مراسم نه ترسره کړي رسما قدرت نه وي انتقال شوی، نسی کولای چې د قدرت څخه ګوښهګیري وکړي.
د افغانستان د تلویزیوني خپرونو سیستم له انالوګ نه په ډیجیټل بدل شو.
د همدغو ټولو تاورونو په ځای به یو تاور ولاړ وي او د ټولو تلویزیونونو نشرات به کوي.
د کنړ اوسیدونکي د نړۍ او اسدآباد ترمنځ د لارې له بندېدو شکایت لري.
خوراکی مواد هلته بیخي ختم دي، د تګ راتګ مشکل دی، مریضان دي خلکو باندې ډزې کوي.
د پاکستان وضعیت هم کتنه کوو چې لا هم حکومت ضد اعتراضونه پکې روان دي. د ژوند په رنګونو کې اوري
سپورت ساعتی منی سنکل خالی خپل درسونه تکرارو او نمونگ تستوک دا زمینه مسایده چی بیرون لارشتو بازی و یا بلک متفره طبعا خپل درس پکه وای.
دا خبری مجله تر اونیم بجوده. ولسمشر حمید کرزی د انتخاباتو د نتایجو تر اعلان او د نوي ولسمشر تر لوړې پوري له قانون سره سم خپل دندې ته دوام ورکوي. دغه څرګندونې د افغانستان د جمهوري ریاست ویان ایمل فیضی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وکړې. فیضی هغه راپورونه رد کړل چې ګنې ښاغلی کرزی به سبا سېشنبه د ولسمشر په توګه له دندې لاس واخلي او له ارګ څخه به ووځي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کړي.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې حمید کرزی به نوی ولسمشر ته د قدرت د واګو تر سپارلو پورې خپل دندې ته دوام ورکړي. د جمهوری ریاست ویاند ایمل فیضی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې وویل ښاغلی کرزی به له قانون سره سم د ولسمشر په توګه تر هغه وخته پورې په ارګ کې پاتې شي چې د انتخاباتو نتایج اعلان او د نوی ولسمشر د لوړې مراسم ترسره شي.
قانون انده درې چې مو حامد کرزی مسولیت پیښې تر هغه وخته پورې چې منتخب رئیس جمهور د لوړې مراسم نه ترسره کړي رسما قدرت نه وي انتقال شوی، نسی کولای چې د قدرت څخه ګوښهګیري وکړي. د قانون انده درې چې جمهور حامد کرزی مسولیت پیښې تر هغه وخته پورې چې راتلونکي رئیس جمهور د لوړې مراسم ترسره کوي او قدرت عملا نو رسما د انتقالیږي، تر هغه وخته پورې باید د خپل په دنده کې پاتې شي.
ښاغلی فیضی هغه راپورونه بې بنسټ وبلل چې ګنې ولسمشر کرزی به نوي ولسمشر ته د قدرت له سپارلو مخکې خپله دنده پرېږدي. پرون د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون مشر عبدالستار سعادت خبریالانو ته وویل ولسمشر حامد کرزی ټینګار کوي چې د وږي په یولسمه نیټه به له ارګه ووځي.
جمهور رئیس حامد کرزی په مراتبو باندې تاکید په دې باندې کړی دی چې دا وروستۍ نیټه یې چې ټاکلې یعنې د سه شنبې په ورځ باندې به د افغانستان ارګ پرېږدي.
ښاغلی سعادت همداراز یادونه وکړه چې ولسمشر کرزی به د قدرت واګې خپلو دوو مرستیالانو ته وسپاري. په پام کې و چې د افغانستان د نوي ولسمشر د لوړې مراسم د واګي اسمبلې د میاشتې په 11مه نیټه یعنی سبا سه شنبه تر سره شي، خو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش د تیرې پنځشنبه په ورځ له ولسمشر کرزی سره په کتنه کې وویل چې تر دې نیټه د دوهم پړاو انتخاباتو د رایو د تفتیش د بهیر بشپړېدل امکان نه لري. ښاغلی کوبیش هیله څرګنده کړه چې دا بهیر به د واګي تر 19مه نیټه پورې بشپړ شي.
ومردل چې ولسمشر حمید کرزی د انتخاباتو د وروستیو نتایجو تر اعلان پورې خپلې دندې ته دوام ورکوي. ټاکل شوی ولسمشر کرزی نن په کندهار کې د هیواد په کچه تر ټولو لوی جامع جومات افتتاح کړی. پر دغه لوی مسجد 15 میلیونه ډالر مصرف شوي چې په یو وخت کې 12000 کسان پکې ځایېدلی سي. محمد صادق رښتینی او نور تفصیل.
د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په نوم د لوی جامع جومات په ټول هیواد کې بے ساری دی. درې پوړه دی او د طالبانو د دورې پر مهال کار باندې پیل شوی او اوس بشپړ سو. پر دې لوی جامع جماعت 15 میلیونه امریکایي ډالر لګښت شوی چې د ارګ ماڼۍ د مالی وزارت کندهار ښاروالي او ملي سوداګر ورکړي. د کندهار ښاروال قاضي محمد عمر عمر وایي چې د جامع کار ټول بشپړ شوی او ډېر ژر به افتتاح شي. د دې لوی جامع جماعت په لیدو سره د کار کیفیت ششکاری او پکښې ترسره سوي کارونه هم د خورا اهمیت او ارزښت وړ دي. د کندهار ښاروال قاضي محمد عمر عمر وایي چې د دې جامع جوړېدل د کندهار او هیواد لپاره لوی پرمختګ دی. ټاکل شوی چې د دوشنبه په ورځ ولسمشر کرزی د دغه لوی مسجد افتتاح وکړي. د ولسمشر تاکت په کندهار کې زیات امنیتي تدابیر نیول شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
افغانستان په سیمه کې لومړنی هیواد دی چې د ټلویزیونونو سیستم یې له انالوګ نه په ډیجیټل بدل سو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر پرون د دې نوي سیستم د پرانیستلو پر مهال وویل چې له دې سیستم سره به د ټلویزیونونو خپرونې په ډیره اسانه او ساده بڼه د هیواد تر لرو پرتو سیمو پورې ورسیږي. تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
افغان چارواکي وایي د نوې ټکنالوژۍ په برخه کې د پرله پسې پرمختګونو په ترڅ کې دا ځل افغانان د ډیجیټلي تلویزیونی خپرونو له اسانتیاو برخمن شول. دا سیستم د لومړي ځل لپاره د یکشنبه په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست د دویم مرستیال کریم خلیلي او د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین لخوا په کابل کې پرانستل شو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزی سنگین د تلویزیونونو ډیجیټل کېدل د رسنیزو فعالیتونو د ودې او پراختیا لپاره د وخت ضرورت وباله او وی ویل چې په دې سره به د هیواد لیرې پرتو سیمو ته تلویزیونی خبرونې ورسیږي. ښاغلی سنگین ویل چې د ډیجیټل په سیستم کې د فریکونسي او ډیرو ټاورونو ستونزې له منځه ځي او له دې وروسته چې هر څوک وغواړي ډیر په اسانه کولی شي خپل فعالیت پیل کړي.
درې کاله وروسته د فعلي خبرونې چې په انالوګ توګه په هیواد کې موجود لري دا وتړل شي او د دغه انالوګ خبرونه په پټړلو سره به د اسموي غره په سر د ټاورونو ځنګل هم لمنځه لاړ شي. د همدغه ټولو ټاورونو په ځای به یو ټاور ولاړ وي او د ټولو تلویزیونونو نشرات به کوي.
د ښاغلي سنگین په وینا د تلویزیونونو له ډیجیټل کېدو سره د تصویري رسنیو په کیفیت کې د پام وړ مثبت بدلون راځي او په لرو پرتو سیمو کې تلویزیونی خپرونې په اسانۍ لیدل کېدی شي. دغه راز له دې سیستم سره د رسنیو مالي لګښتونه کمیږي، د تصویر او غږ کیفیت لوړیږي او د برېښنا له زیات مصرف څخه مخنیوی کیږي. په ورته وخت کې د جمهور رئیس حامد کرزی دویم مرستیال کریم خلیلي د دې نوي دستګاه فعالول د رسنیزو کارونو د پراختیا لپاره یو بد نو وخت وباله. ښاغلی خلیلي له رسنیو وغوښتل چې له دې سیستم څخه سالمه ګټه پورته کړي او د پرمختګ دا موقع له لاسه ورنکړي.
په دې برخه کې د خدماتو وړاندې کول له ځان سره سیاسي، اقتصادي او اجتماعي مثبت پیغامونه لري. رسنۍ او د هیواد مطبوعات باید له دې فرصت څخه چې منځته راغلی صحیح او مطلوبه استفاده وکړي.
د یادولو وړ ده چې د تلویزیونونو ډیجیټالي سیستم د ای بی ایس په نوم افغاني شرکت لخوا جوړ شوی چې د شرکت په 2014 کال کې د هیواد د نشراتو د وړتیا د لوړولو لپاره په دې هیواد کې په فعالیت پیل کړی دی. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت چارواکي وایي چې ډیر ژر به د ډیجیټل سیستم د پراختیا لپاره د هیواد په شپږو نورو ولایتونو هرات، کندهار، ننګرهار، بلخ، غزنی او کندوز ولایتونو کې هم سیمه ایز دفترونه فعال شي. د دې وزارت چارواکي وایي د پلان له مخې به په راتلونکو دریو کلونو کې هیڅ کوم ځای د تلویزیون له نشراتو بې برخې نه وي، بلکې ټول هیوادوال به وکولی شي چې په وړیا ډول ټول افغاني تلویزیونونه د هیواد په هره سیمه کې وګوري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ینکوبیش پرون یو ځل بیا له ولسمشر حمید کرزي سره د انتخاباتو پر اړوندو مسایلو خبرې وکړې. راپورونه وایي په ایران کې د دوو موټرو د ټکر په نتیجه کې 14 کسان چې اکثریت یې افغانان دي مړه شوي دي. د مس عینک اتلان او د بند امیر شامران لوبډلې د کرکټ د شپږیزې سیالیو په لړۍ کې نن ماپښین فاینل یا پایلوبه کوي. د پاکستان فوج له حکومت او حکومت ضد اعتراض کوونکو غوښتي چې خپل اختلافات له سوله ییز لارې حل کړي. په همدې حال کې د اپوزیسیون مشر عمران خان ویلي چې د ژوند تر وروستۍ ساه پورې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. د عراق په لویدیځ ښار رمادي کې 13 کسان پرون هغه وخت ووژل شول چې یو ځن وژون کې خپل موټر بم یوې ودانۍ ته دننه کړ او چاودنه یې وکړه. او د امریکا د کانګرس دوه جګپوړو غړو پر واشنگټن غږ کړی چې د اوکراین په ختیځ کې له روس پلوه بلتون پالو او روسي ځواکونو سره د مقابلې لپاره د اوکراین حکومت ته وسلې ورکړي. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو واوریدل او سم نوریاس نوري نړیوالو خبرونو ته کتنه کوي.
د نیچرل ګاز ایشیا خبرونه په یو مطلب کې د افغانستان لپاره پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګازو لیک دولو پروژې ته پاملرنه اړولې ده. خبرونه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د پخوانی خاص استازي او د کوهن ګروپ کمپنۍ د مرستیال مارک ګروسمن له قوله لیکلي چې وای دغه د 1.5 میلیارډ ډالرو پروژه کولای شي د سیمې لپاره د سوداګرۍ او پانګونې فرصتونه زیات کړي. د ګروسمن په باور سیمه زخت زیات دغه فرصتونو ته اړتیا لري. د مطلب په دوام کې ګروسمن ویلي چې څلور واړو هیوادونو افغانستان، پاکستان، هند او ترکمنستان او د آسیا پرمختیایي بانک د پروژې د بریالیتوب لپاره د ښو شرایطو په رامنځته کولو سره یو ښه لاره مخته نیولې ده. مارک ګروسمن زیاته کړه چې دغه پروژه به د افغانستان او پاکستان د اقتصادي او سیاسي اړیکو د ښه کېدو سبب شي. د مطلب په دوام کې ویل شوی چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ او تروریزم پر سر کړکېچ زیات دی. خو د ګروسمن په باور د ټپي پروژه به دواړو لورو ته د دې امکان برابر کړي چې د اقتصادي اغیزمنې همکارۍ په چوکاټ کې لوړو اهدافو ته ورسیږي. د ټپي پروژه به همداشان د هند او پاکستان ترمنځ اړیکې پیاوړي کړي او د دواړو اټومي وسلې لرونکو هیوادونو ترمنځ به د جګړې خطر کم کړي. مارک ګروسمن دغه راز وایي چې د ټپي پروژه په افغانستان کې د ملي روغې جوړې له پروسې سره مرسته کولای شي. ذکر دغه پروژې په عمل کېدو سره به د افغانستان د خلکو لپاره اقتصادي فرصتونه رامنځته شي او یو شمېر طالبان به تشویق شي د کار پیدا کولو په بدل کې وسله پر ځمکه کېږدي. د مطلب دوام کې ویل شوی چې دا او ځینې نور دلایل دي چې واشنگټن دغه پروژې کلک ملاتړی دی. هندي اکونومیک ټایمز ورسپانې بیا د ایران د چابهار بندر د رغولو لپاره د هند 100 میلیون ډالرو ژمنې ته پام اړولی دی. ګورسپانه لیکي په نیو ډیلی کې د افغانستان سفیر شاهد محمد عبدالی تیرونه ویلی چې له دغه مرسته د هند هدف دا دی چې له افغانستان او د مرکزی آسیا له نورو هیوادونو سره اړیکې پیاوړي کړي. ګورسپانه د ښاغلي عبدالی له قوله لیکي دغه بندر مرکزی آسیا له جنوبي آسیا سره نښلوي. د مطلب په دوام کې راغلی چې افغانستان دې ته سترګې په لاره دی چې یو تخنیکي کمیټه په دې اړه د یوې موافقې حقوقي اړخونه وڅېړي. د اکونومیک ټایمز په وینا په داسې حال کې چې افغانستان اجازه لري خپل تولیدات د پاکستان له لارې هند ته صادر کړي، خو هند اجازه نه لري چې د پاکستان له لارې افغانستان ته اموال صادر کړي. ورسپانې په هند کې د افغانستان د سفیر له قوله لیکلي چې وایي د پاکستان په بندرونو کې د موجوده ستونزو له امله هند او افغانستان پتیلې ده چې د چابهار له بندره په خپلو کې د سوداګرۍ چارې مخته یوسي.
د کابل امنیه قمندانی وی هغه درې کسان نیولې چې په پغمان ولسوالۍ کې لڅو شزونه غاڼې غلا کړې او ناوړه چلند یې ورسره کړی وو. د امنیه قمندانی د جنایي تحقیقات رئیس ویل چې عدلي او قضایي ارګانونه باید دغه مجرمانو ته له قانون سره سم سزا ورکړي. د راپورونو پر اساس دغه درېو کسانو چې وسلې ورسره وي په پغمان ولسوالۍ کې یوه اونۍ مخکې څو ښځې چې له واده نه کور ته روانې وي کښته کړې او د څو ساعتونو لپاره یې برمته کړې وې. تفصیل د خان محمد سیند په رپورټ کې.
د کابل ولایت د امنیت قماندانۍ مسؤلین وایي چې د دوی موظفین له یو لړ هڅو وروسته وتوانېدل چې دغه غله د دوی له مشر سره یو ځای د کابل ښار په دریمه او پنځمه ناحیه کې ونیسي. د کابل د امنیه قماندانۍ مسؤلینو دغه مجرمین د یک شنبه په ورځ په داسې حال کې خبریالانو ته وښودل چې په خپلو جرمونو اعتراف هم کاوه. د کابل د امنیه قماندانۍ د جنایي تحقیقاتو رئیس محمد فرید افضلی خبریالانو ته وویل دغه مجرمینو پر غلا سربیره د یوې کورنۍ له څو ښځو سره زور زیاتی او جنسي تیری هم کړی دی.
گفته میشه 6 نفر خانوما بوده، احتمالاً 2 یا 3 خانم اذیت آزار دیدن.
ویل کیږي چې شپکتنه خزوی چې 2 یا 3 زورول شوی. دغه خزو مونږ ته مراجعه نه کړی، خو مونږ له نورو خلکو اوریدل چې دغه خزو ورته خپل حال ویلې دی.
د کابل امنیه قومندانۍ وای نیول شوی د یوې وکسیز غلې ډلې غړي دي چې تر اوسه 15 تنه نیول شوی او د دوو نورو د نیولو هڅې روانې دي. راپورونه وایي دغه کسانو د نظامی یونیفورم نه په ګټې اخیستنې تېره اونۍ د کابل پغمان پر سړک د یوې کورنۍ موټر ودرولی، د موټر سپرلۍ چې ښځې هم پکې وې له موټره کوزي کړي او ځورولې دي. د پولیسو مسؤلینو دا هم وویل چې په دغو نیول شوو کې داسې کسان هم شته چې پخوا تر دې هم د غلا او د خلکو د ځورولو په جرم نیول شوي وو، خو د واسطو او پیسو په زور له بنده خلاص شوي دي. د کابل امنیه قماندان محمد ظاهر وای چې دا کسان په ډېرې سختۍ سره نیولې دي. د عدلي او قضایي ارګانونو هیله وکړه چې دغه مجرمین دې په سخته سزا محکوم کړي.
ای بار یاره که از ریا نکنه چون اسناد زیاد وجود داره.
دازل دی چوک نخوشی کوی سرنگه چه دیر اسناد شتا عدلی ارگان ندیخ پلی چیرن بش پده او دوی دی ادام کدی. لجمهور رئیس نه هم غوارو چه دا حکم جر امزا کدی چو دغس مجرمین دی ادام سازا ووینی.
خاغل ظاهر وای په هیواد کې بیکاری، اقتصادي ستونزې او د انتخاباتو د نتایجو د ځنډېدو له امله د خلکو بې باوري د دې سبب شوی چې جرمونه زیات شي. د دا هم وویل که په دې برخه کې خلک له پولیسو سره همکاري وکړي، پولیس به په اسانۍ سره د ډېرو پیښو مخه ونیسي. خو ځینې خلک وایي چې پولیس او عدلي ارګانونه مجرمینو ته لازمه سزا نه ورکوي. د همدې له امله ورسره د خلکو همکاري کمه شوې ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا رادیو نه،
امریکا غد آشنا رادیو خبرونی هر ورځ پر همدغو څپو د ماښام تر او بجو وروسته اوریدلی سئ. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د راوتلو سیلابونو له کبله د اسدآباد او نړۍ ترمنځ سړک د ترافیکو پر مخ تړل سوی. خلک وایي چې په دې ولسوالۍ کې د خوراکي او نورو موادو بیې لوړې سوي دي. تفصیل د روح الله انوري په رپورټ کې.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې په سیمه کې د زیاتو بارانونو د اورښت په وجه سیلابونه راوتلي او د ساو په ساحه کې د اسدآباد او نړۍ ترمنځ لاره بنده شوې ده.
د نړۍ سړک تقریبا د 12 ورځې کېږي چې سیلاب راوتلی او د سیلاب د وجې نه اوس هغه سړک بند شوی.
سیلاب راوتلی ډېرې غټې چړې راوړي دي او د ولس ډېر مشکل او ستونزو سره مخ دی.
سیلاب لاره بنده کړې ده په یو ځای کې، نور خدا خدای پزل انده بند یو ځای کې بند ده او تیر سخت بند هغه ځای کې چې دازې مازیم کوي دا طالبان دي. یو طالبان دي ګر نام څه آزاد وګړي چې هغه کېده او حکومت بالکل په دې کار کې ډېر سخت دی.
دوی وای د سرک بندې دوه لامل ناروغان په کورونو کې به درمل پراته دي او د هر ورځې په تیرېدو په دکانونو کې د خوراکي او نورو اړینو موادو نرخونه لوړیږي.
په بازار کې به هیڅ شی نه پیدا کیږي، خلکو ته ډېر غټ تکلیف او غټ زحمت.
مشکلات ډېر زیات دي، خوراکي مواد هلته بیخي ختم دي، د تګ راتګ مشکل دی، مریضان دي خلکو باندې ډزې کوي، ډېر مشکلات دي. خوراکي مواد هم بیخي ختم شوي دي، بازارونو کې چی نه پیدا کیږي.
دوی وایي د ناړۍ اسدآباد په سرک د نورستان برګي مټال کامدیش ولسوالیو او د کوزي پښتونخوا چترال ولسوالۍ ته هم خلک تګ راتګ کوي چې د تړل کېدو په سبب له یو ځای څخه بل ځای ته څوک نشي تللی. د کونړ والی شجاع الملک جلالا هم ازادۍ راډیو ته وویل له یوې خوا د نړۍ په ساو سیمه کې د سیلاب راوتلو سره لاره بنده شوي او له بل لوري وسلوالو طالبانو په همدې لاره کې په لوړو څوکو وسلې نصب کړي او د لارې خلاصولو لپاره څوک نه پرېږدي، خو بیا هم هڅه کوي چې ډېر زر سرک د ترافیکو پر مخ پرانیزي.
بلډوزر تللی و هغه طرف مخالفین البته لرې غرونو کې دا شکې لګولې وې، ډزې پې کولې د شپې، هغه ورځې کار ونه کړ. بیا بیګانه په بله شپه باندې یو څه حده پورې کار کړی، خو غټې تیږې پکې راختلي دي چې هغه تیږو باندې د بلډوزر هم وسنه کېده، انفلاقي موادو باندې هغه میده کوو، د لارې ازادوو.
خلک وایي د اسدآباد ترمنځ غځېدلې لاره په داسې حال کې بندېږي چې تېره اونۍ د ناړۍ اوسېدونکو د وسلوالو طالبانو په ضد پاڅون کړی، او که چېرته یاد سرک په نږدې ورځو کې خلاص نه شي نو هلته پراته ولسونه او په ځانګړي ډول پاڅون کوونکي به ډېرو ستونزو سره مخ شي.
د پاکستان پوځ له حکومت او حکومت ضد اعتراض کوونکو غوښتي چې خپل اختلافات له سوله ییزې لارې حل کړي. په همدې حال کې د اپوزیسیون مشر عمران خان ویلي چې خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. عمران خان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د مظاهراتچیانو او پولیسو ترمنځ په خوډب کې لږ تر لږه درې کسان مړه او سلګونه نور ټپیان شوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د پاکستان د پوځ جګپړو جنرالانو د لوی درستیز راحیل شریف په مشرۍ تیر ماښام په راولپنډۍ کې غونډه وکړه، او د غونډې په پای کې پر حکومت او اپوزیسیون دواړو غږ وکړ چې خپل اختلافونه په خبرو او سوله ییزو لارو حل کړي. پوځ په یو بیان کې ویلي دی چې له زوره د کار اخیستو دوام به د پاکستان وضعیت نور هم خراب کړي، خو بیان زیاتوي چې پوځ د هیواد د امنیت د یقیني کولو لپاره ژمن دی او هیڅکله به د ملي ګټو په ساتنه کې پاتې را نه شي. دا په داسې حال کې ده چې د اپوزیسیون مشر عمران خان ویلي دي چې د ژوند تر وروستۍ سا پورې به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي. عمران خان او مذهبي مشر طاهر القادری له خپلو زرګونه پلویانو سره یو ځای له دوو نیو رئیسې په اسلام آباد کې د پارلمان او نورو دولتي ودانیو مخې ته خیمه وهلې ده. اعتراض کوونکي د صدراعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کوي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې د خپلو پلویانو غونډې ته وویل، زه دلته یم، لتاسو سره یم، ما ټوله شپه هم دلته لتاسو سره تیره کړې، او د هیواد د خپلواکۍ تر وخته به ستاسو په څنګ کې اوسم. پولیسو پرون وروسته له هغه لوښ کې بهاونکي ګاز څخه کار واخیست چې اعتراض کوونکو د نواز شریف د استوګنځي مخې ته د یوې خونړۍ شپې په دوام د خپلو پلویانو د بیا تنظیمولو هڅه کوله. له بلې خوا د پاکستان د اطلاعاتو وزیر پرون وویل چې د اعتراض کوونکو له مشرانو سره د خبرو د پیل لپاره د حکومت دروازه پرانیستې ده. پرویز راشد زیاته کړه، معترضان غواړي چې غوښتنې د ټوپک په زور ومنل شي، خو د دوی دروازې د خبرو لپاره تل خلاصې دي. د راپورونو له مخې د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې درې کسان مړه او څه باندې 400 کسان ټپیان شوي دي، چې په ټپیانو کې له لسو زیات پولیس دی.
د ژوند رنگونه
زه کرشمه دی ولستم ټولګي زده کوونکی یم. تاسو یو مضمون لری د سپورت په نامه په مکتب کې، معمولا د سپورت په سات کې څه کوي؟ د سپورت په سات کې معمولا هغه درسونه چې پاس پات یا مغه به ته تکرارو، او استادان موږ ته درس راکوي. موږ خپل هم داسې نه غواړو د سپورت په سات کې دیوان دي لاړ شو. کوم استادان چې بیکاره هغوی نه خواهش کوي چې راشي موږ ته درس راکړي، ځکه چې یو لسم صنف کې اوس د کانکور موږ ته نږدې دی، یو امادګي د پاره چې یو امادګي د کانکور دپاره وشي درسونه خپل تکرارو.
یعنی تاسو سپورت نه کوئ؟ او د یو خالی سات په سترګو ته ګوري؟
سپورت سات کې موږ هیڅ نه کوو، خالی خپل درسونه تکرارو. او نه موږ ته څوک دا زمینه مساعد دی چې بیرون لاړ شو تو بازی وکړو یا بل کومه تفریح، طبعاً خپل درس پکې وای.
په دا دومره کلونو کې چې تاسو په تقسیم اوقات کې سپورت مضمون لرئ، هیڅ کله مو ورزش نه ده کړی په دې سات کې؟
نه خیر، نه نور مکتبونه چې کله ګورو سپورت په سات کې فوټبال، کرکټ یا ورزش، نه یا ورزش کې، مګر موږ په مکتب کې تر اوسه پر دا زمینه نه ده مساعد شوی. کدی نه باد وشي
تو سب کوم مکتب کې استه یا وای د سپورت لپاره ځین لري کې څنګه؟
زه د لیسی علی نسوان په مکتب کې درس وایم. هغه سه خو پیسې جمع کړې چې موږ باید یو ځای جوړ کړو د سپورت لپاره، مګر تر اوسه پورې لانه د جوړ کړې زمينه لانه د مساعد شوی. دا مکتب موږ کنه وای جوړ کړې، ډېر ښایسته جوړ کړو، انګړ ای ویلې لري چې یو ورزشي شای پکې جوړ کړي.
کله تاسو خپل استادانو ته یا ادارې ته نه دی ویلي چې دا سات تقسیم اوقات کې د سپورت په نامه ده، د کې باید موږ سپورت وکړو؟
نه موږ ته نه د دې وخت راکړي نه د دې اخ راکړي چې موږ خپل نظر ورته ووایي. هېڅکله هم دا کوشش نه ده کړی چې موږ ادارې ته خپل نظر وړاندې کړو او نه موږ نه څوک پوښتنه کوي.
د تاسو خپله خوښي څه په دغه ساعته کې سپورت وکوي؟
ولې نه خوښېږي، د هر چا تابند د هر چا خوښېږي. ما خپله خوښېږي د سپورت په ساعت کې لاړ شم، د مکتب په انګړ کې ورزش وکړم، یا باسکټبال، کرکټ، فوټبال، والیبال، ریسپان بازي، هر لوبه مې پکې خوښېږي. خو تر اوسه پورې دا زمینه موږ ته نه ده مساعده کړې.
نجونو ته خو که مکتب کې ورزش ونه کړي بیا بیرون هم زمینه دومره مساعده نه ده. تاسو کله مایوسه کېږئ؟ نه، څه هغه لږ زمینه چې مکتب کې درته مساعده شوې هغه یې هم درنه اخیستې؟
ولې دومره خوښ نه کېږو، دومره په ځوان افسوس کوم. مالې موږ تر اوسه کال نور موږ ته پاد، مګر تر اوسه پورې مکتب کې موږ ته داسې زمینه نه ده مساعده کړې چې موږ پکې ورزش وکړو. طبعاً ټول خلک مایوسه کېږي، مګر زما ډېر خوښېږي چې په مکتب کې حتماً ورزشي ساحه جوړه شي. موږ ته دومره وخت باید راکړي چې یو ساعت نه یو ساعت خو پکې خپل ساعت تېر کړو.
د ژوند لرنګونه